Radio.
درنو دوستانو السلام علیکم سار مو په خیر او نیک مرغه اوسه. د ازادي راډیو د خبرونو د نن ورځې په فایل کې مو زه اجمل اند او زما همکار شفیق عیار هم هرکلی کوو په دې هیله یو چې یوه خوشحاله او سوکاله ورځ به مو پیل کړی وي او زموږ سلامونه ومنئ. د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له همدې شیبې یعنی 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ څپه دوله شپږ نوي او د اف ام په 0.5 په افغانستان کې اوریدلی شي. همدارنګه د انټرنیټ له لارې زموږ خبرونې د ازادي راډیو .com له لارې په مستقیمه توګه هم اوریدلی شي او زموږ خبرونه او رپورټونه له نورو معلوماتو عکسونو او ویډیوګانو سره هم کتلی شي. دا نور کله په څیر سهارنۍ نیم ساعته خبري مجله پیلوو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي چې طالبانو استازو او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد په مشرۍ امریکایي چارواکو د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې د موافقې د لاسلیک او اړوند مراسمو په اړه خبرې کړې دي. ولسمشر اشرف غني کابل ښاروالۍ ته امر کړی د عامه ملکیتونو د غاصبانو نوملړ زر تر زره خپور کړي. او په پام کې ده چې د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو راتلونکې اونۍ د لیبیا په اړه په یو نړیوال کانفرنس کې د ګډون لپاره جرمني ته ولاړ شي. بشپړ خبرونه واوري. په سر کې هم د افغانستان پاړه. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي چې د طالبانو استازو او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد په مشرۍ امریکایي چارواکو د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې د موافقې د لاسلیک او داړون مراسمو په اړه خبرې کړي. د طالبانو د قطر د دفتر ویان سهیل شاین تیر شپه پر ټویټر په یو بیان کې ولیکل چې د ملا برادر په مشرۍ د طالبانو یو پلاوی پرون مازدیګر او د چهارشنبې په ورځ له امریکایي پلاوی سره غږېدلی او ګټورې خبرې ورسره کړي. ښاغلي شاین لیکلي چې د دې لیدنو کتنو بهیر به دوام وکړي. د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ خبرې د تیر 2019 کال د ډسمبر په 14 یوه ورځ وروسته له هغې وځنډېدلې چې طالبانو په پاګرام کې د نړیوالو ځواکونو په اډه د برید مسؤلیت ومانه. دا یو بل خبر لمخې د طالبانو لمن زبا خبره سرچینې وایي طالبانو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد ته د موقت وربند طرح سپارلې. اسوشیټډ پریس خبري اژانس د طالبانو د سرچینو په حواله چې نمونه یې نه دی اخیستي رپورټ ورکړی چې وایي طالبانو د یوې اونۍ او لس ورځو ترمنځ د وربند وړاندیز کړی. ویل کېږي چې د وربند وړاندیز د چهارشنبې په ماښام په قطر کې خلیلزاد ته سپارل شوی. اسوشیټډ پریس خبري اژانس د یو امریکایي چارواکي له قوله چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي خبر ورکړی چې د جزئیاتو له ورکولو پرته وایي امریکا د دې طرحې د څېړنې په حال کې ده. طالبانو له دې مخکې له امریکایي چارواکو سره د جګړو د کمولو پر طرحه موافقه کړې وه خو افغان حکومت تل پر اوربند ټینګار کړی او ویلي دي چې د جګړو کمول معنا نه لري. د طالبانو لخوا د اوربند د وړاندیز په اړه افغان حکومت تر دې دمه څه نه دي ویلي. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي کابل ښاروالۍ ته امر کړی د عامه ملکیتونو د غاصبانو نوملړ زر تر زره خپور کړي. د جمهور ریاست په یوه خبر پاڼه کې راغلي ولسمشر غنی پرون په ار کې د کابل ښار له یو شمېر استازو سره په کتنه کې ویل هغه کسان چې د دې پرېکړې په وړاندې خنډ جوړوي باید ممنوع الخروج اعلان او د قانون پنجو ته وسپارل شي. د ارګ په خبر پاڼه کې راغلي چې په غونډه کې د کابل ښار د بیلابیلو ناحیو اوسیدونکو ولسمشر غنی ته خپلې ستونزې او وړاندیزونه واورول. خبر پاڼه زیاتوي د مځکو غصب او د زده کوونکو نجونو ځورول هغه ستونزې وي چې کابل ښاریانو یې د جدي مخنیوي غوښتنه کوله. د خبر پاڼې له مخې ولسمشر د کابل امنیه قمندان ته امر وکړ چې د پلازمینې کابل د نجونو د ښوونځیو په شاوخوا او نورو عامه ځایونو کې د نجونو زده کوونکو د ځورولو د مخنیوي لپاره لازم اقدامات ترسره کړي. او سم د سیمې او نړۍ څخه په پام کې ده چې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو راتلونکې اونۍ د لیبیا په اړه په یو نړیوال کانفرنس کې د ګډون لپاره جرمني ته ولاړ شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل پامپیو د شنبې په ورځ برلین ته روانېږي او د یک شنبې په ورځ به د ملګرو ملتونو لخوا د لیبیا په اړه جوړ شوي کانفرنس کې ګډون وکړي. وروسته له دې چې ترابلس کې د نړیوال لخوا د پیژندل شوي حکومت رئیس فایز السراج په دې کانفرنس کې د ګډون ژمنه وکړه د حکومت مخالف ځواکمن پوځي قمندان خلیفہ حفتر هم پرون په اصول کې موافقه وکړه چې د سولې په دې کانفرنس کې به ګډون وکړي. دا کانفرنس په داسې حال کې جوړیږي چې پر پلازمینه ترابلس د جنرال حفتر د ځواکونو د حملو له پیلېدو نه میاشتې وروسته نړیوالو ځواکونو په لیبیا کې د یو دوامدار اوربند ټینګولو لپاره هڅې چټکې کړې دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر پرون په تاشکند کې د ازبکستان له ولسمشر شوکت میرزیایف او د بهرنیو چارو له وزیر سره وکتل. د ازبکستان جمهور ریاست مطبوعاتي دفتر وایي چې لاوروف او میرزیایف د تاشکند او مسکو ترمنځ د دوالخیزو اړیکو او همکاریو په اړه خپلو کې خبرې وکړي. د دې دفتر لخوا د ورکړل شوو معلوماتو له مخې میرزیایف د دې کتنې پر مهال د دوالخیزو اړیکو پر پراختیا او د ستراتیژیک مشارکت او یووالي پر اړتیا ټینګار وکړ او لاوروف په ځواب کې د ازبکستان ولسمشر ته د ولسمشر ولادیمیر پوتین د درناوي مراتب ورسول. د ازبکستان د جمهور ریاست مطبوعاتي دفتر همداراز ویلي چې په دې کتنه کې مسکو او تاشکند ته د دواړو هیوادونو د چارواکو د راتلونکو سفرونو په اړه هم بحث وشو. د رومانیا په جنوب ختیځ ښار تیمیسوارا کې څلور ماشومان چې په یو کور کې بند پاتې وو د اورلګیدنې پیښه کې مړه شوي. د رومانیا د بیړنیو حالاتو اداره وایي د اطفایي کارکوونکو د دې ماشومانو مړي چې لوی شپږ کلنه او کوچنی یوازې څلور میاشتنی وو په کور کې دننه موندلي. د دې ماشومانو څوارلس کلن ورور چې هغه هم په کور کې وو د لوګي د تنفس په خاطر روغتون ته لېږدول شوی خو سوځېدلی نه دی. د بیړنیو حالاتو د ادارې چارواکي وایي اورښیي د شپې لخوا په هغه نغري کې لګېدلی وي چې لرګي پکې سوځېدل. د چارواکو په وینا د اور لګېدو پر مهال د دې ماشومانو مور او د کورنۍ غړي د ودانۍ په یوه بله برخه کې وو. خبرونه ملا زاده راډیونه واورېدل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو او موضوعات لرو. وابوري چې د افغانستان په ګډون هغه هیوادونو چې وګړي په ایران کې د اوکراینی الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې وژل شوي د دې پیښې قربانیانو کورنیو ته د تاوان پرې کولو غوښتنه کړې. په دې موضوع په ریپورټ سربیره دا هم اوري چې د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی غړي ملاتړ خیل د افغانستان د حج او اوقافو له سرپرست وزیر عبدالحکیم منیب سره فزیکي شخړه لس څلور میاشتې مخکې کړې وه خو اوس جرګې پریکړه کړې ده. دا پریکړه څنګه ده په اړه به ریپورټ ولرو. د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي چې په تیرو نږدې شل ورځو کې لسلو زیات د هوټلونو خارګوټو او بلاکونو د مرکز ګرمیو سیستمونه د اصولو د نه رعایت کولو له کبله مهر لاک کړي دي. په دې موضوع به هم ریپورټ در واورو. که وخت وو د افغانستان په اړه به ځینې نور ریپورټونه هم درته واورو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري. د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو مشر پر تهران غږ کړی چې د ایران او لویدیځ ترمنځ اټومي موافقه خوندي وساتي. لویدیځ ورځپاڼو ته کتنه او د ژوند رنګونه هم مه هېروئ. د افغانستان په ګډون هغه هیوادونو چې وګړي په ایران کې د اوکراینی الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې وژل شوي د دې پیښې د قربانیانو کورنۍ ته د تاوان پرې کولو غوښتنه کړې. د برتانیا، کاناډا، سویډن او اوکراین د بهرنیو چارو وزیرانو او د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر پرون په لندن کې غونډه وکړه او په دې اړه بحث وکړ. د اوکراین د نړیوال هوایي شرکت الوتکه تیره اونۍ په تهران کې د امام خمیني له هوایي ډګر څخه تر الوتو سمدستي وروسته وغورځېده او واړه یو سل شپږ اویا مسافر او عمله یې ووژل شول. د دې الوتکې دیارلس تنه مسافر افغانان و. احمد تکل په دې اړه نور تفصیل.
د برتانیا، کاناډا، سویډن او اوکراین د بهرنیو چارو وزیرانو او د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر ادریس زمان د پنجشنبه په ورځ په لندن کې په خپله غونډه کې په دې اړه بحث وکړ چې په ایران کې د نسکورې شوې اوکراینی الوتکې د قربانیانو کورنیو ته باید څه ځواب ورکړل شي. د همغږۍ نړیواله ډله چې همدا پنځه هیوادونه پکې شامل دي د اوکراینی الوتکې له غورځېدو وروسته جوړه شوه. د غونډې په پای کې د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر فرانسوا فلیپ شامپین وویل د همغږۍ نړیوالې ډلې له ایران سره د تماس چوکاټ چې پر پنځو مهمو مواردو متمرکز دی برابر کړی. شامپین له دې مواردو څخه پر دوو داسې رڼا واچوله. ایران باید د پی ایس و سو دو پنځوس الوتنې د نسکورولو د بشپړ مسولیت اخیستلو ډاډ ورکړي. د تاوان په ګډون د قربانیانو د کورنیو پر وړاندې خپل مکلفیتونه ترسره کړي. د پیښې له عملانو سره د خپلواک حساب کتاب او جنایي څیړنو ضمانت ورکړي. داسې څیړنې چې په پایله کې بې پرې او شفاف قضایي اقدامات وشي. لنړیوالو معیارونو سره سم په مناسب او شفاف ډول د پیښې د قربانیانو د پیژندنې د پروسې یقیني کول او د نړیوالو شفافو او دقیقو تحقیقاتو پر مخ بیول د دې چوکاټ نور موارد دي. د اوکراین د نړیوال هوایي شرکت بوئنګ الوتکه د جنوري په 8 نیټه د تهران د امام خمینی له هوایي ډګر څخه تر الوتو سمدستي وروسته راوغورځېده. د الوتکې 168 سپرلۍ درلودې چې 2 تنه یې د ایران، 50 د کاناډا، 11 د اوکراین او 10 د افغانستان وګړي وو. محمد کاظم سعادت چې اصلاً د دایکندي ولایت اوسیدونکی دی او اوس په جرمني کې اوسي، په دې پیښه کې خپل ورور زین العابدین چې په سویډن کې میشت دی له لاسه ورکړی. سعادت له تهران څخه ازادۍ راډیو ته وویل چې شفافې څېړنې به د پیښې د قربانیانو د کورنیو پر زخمونو پټۍ کیږدي. موږ په دې اړه چې دا پیښه ولې او څنګه شوې ده بشپړ شفافیت غواړو. موږ د قربانیانو لپاره عادلانه پروسه او سم ځواب غواړو څو د دوی د دردونو تسلا وشي. دا پیښه ډېره دردونکې ده. ایران د اوکراینۍ الوتکې له غورځېدو 3 وروسته اعلان وکړ چې دا الوتکه سهوان د انساني خطا له مخې د سپاهی پاسداران ځواک لخوا په نښه شوې ده. په داسې حال کې چې مخکې دا احتمال رد کړی و. په هغو ویډیویي تصاویرو کې چې د سه شنبې په ورځ پر ټولنیزو شبکو خپره شوه، لیدل کېږي چې له یوې دقیقې څخه په لږ وخت کې 2 توغندي پر اوکراینۍ الوتکه لګېږي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې تایید کړې ده چې دا ویډیو اصلي ده. د ورځپاڼې ویلي چې دا توغندي د ایران له یوې پوځي اډې له 14 کیلومتره لرې واټن څخه پر الوتکه توغول شوي وو. د ایران ولسمشر حسن روحاني د سه شنبې په ورځ وویل هغوی چې د دې مسافر وړونکي الوتکې په ویشتلو کې لاس لري باید له خلکو بخښنه وغواړي. روحاني مخکې د دې پیښې په اړه د څېړنو لپاره د یوې ځانګړې محکمې د جوړېدو غوښتنه هم کړې وه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د خار جوړونې او مزکو وزارت وایي چې دوی تر دې د مهستا سي مکتوب نه دی ترلاسه کړی چې لمخې دی د دې وزارت سرپرست وزیر ممنول خروج اعلان شوی وي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د لوی څارنوالۍ په ادرس رسنیو داسې یو مکتوب خپور کړی چې لمخې د خار جوړونې او مزکو سرپرست وزیر ښاغلی پایکار له افغانستان نه ممنول خروج اعلان شوی او دغه په ترکیه کې د نوموړي د جایداد د څېړنې امر شوه. د نصرت پارسا د ریپورت مهم ټکی اکرام الله اکرام ناولو.
وروسته له هغه چې د افغانستان د خار جوړونې د سرپرست وزیر جواد پایکار د ممنول خروج په اړه رسنیو راپورونه خپاره کړل، د دې وزارت ویان وایي چې ښاغلی پایکار د تیر په څیر په وزارت کې خپل کار ته دوام ورکوي. د دې وزارت ویان حشمت ناصری د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی ته هیڅ مکتوب نه دی راغلی چې لمخې د یاد وزارت سرپرست ممنول خروج اعلان شوی وي.
ښاغلی پایکار هر ورځ دفتر ته راځي او د وزارت په غونډو او جلسو کې برخه اخلي او خپل ورځني کارونه پر مخ وړي. د هغه مکتوب په اړه چې په رسنیو کې خپریږي، په دې اړه موږ ته د لوی څارنوالۍ یا هم ولسمشرۍ ماڼۍ له لوري کوم رسمي اطلاع نه دی راغلی.
په دې وزارت کې د ځینو ګمارنو په اړه ولسمشر هم د څېړنو امر کړی. له دې وړاندې یو شمېر رسنیو د لوی څارنوالۍ د مرستیال په لاسلیک داسې یو مکتوب خپور کړ چې پکې راغلی وو د ولسمشر د سپارښتنې له مخې په خار جوړونې وزارت کې ځینې ګمارنې د ولسمشر د فرمان خلاف دي چې باید څېړنه وشي. په مکتوب کې دا هم لیکل شوی چې د خار جوړونې او ځمکو وزارت سرپرست په ترکیه کې جایدادونه پیرلی چې باید وڅېړل شي. په دغه مکتوب کې ویل شوی چې په دې اړه د څېړنو تر پای ته رسیدو پورې د خار جوړونې سرپرست وزیر ممنول خروج وي. د لوی څارنوالۍ ویان دغه مکتوب په اړه له نظر ورکولو ډډه وکړه. که څوم دغه مکتوب کراوله هیڅ دولتي ادارې تایید یا رد کړی نه دی، خو دوه ورځې وړاندې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د یو حکم لمخي امر کړی چې د خار جوړونې وزارت سره د ځمکو د ادارې له ادغام وړاندې د غلطه شوی ګمارنې وڅېړل شي. خغلی غنی په دې اړه د څېړنې لپاره د یو حکم لمخي چې په ترکیب کې لوی څارنوالي د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو کمیسون د څېړنې عالی اداره او د ملي امنیت ریاست موظف کړي، پلاوی ته 10 ورځې وخت ورکړی چې خپل څېړنې پښپړې کړي. د زمکو او خار جوړونې وزارت ویان وایي چې دغه حکم یاد وزارت ته رسیدلې خو تر اوسه پلاوی کار نه دی پیل کړی. د دې وزارت ویان حشمت نصری.
یو حکم صادر شوی چې د ځمکو او ښار جوړونې د وروستیو اجراتو په اړه څېړنه پکې کیږي، چې زیاتره برخه یې د بودیجې او د تشکیلاتو ادغام تشکیلوي. هر کله چې پلاوی څېړنې پیل کړي او وزارت ته راسي، موږ همکاري ته چمتو یو.
په داسې حال کې چې د ولسمشر د حکم له صادرېدو دا د دوه ورځې اوړي، خو لا هم څېړنې نه دي پیل شوي. ومو غوښتل چې په دې اړه هم د لوی څارنوالۍ نظر راواخلو، خو دغه بنسټ هیڅ ځواب را نه کړ.
اوس هم دا چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي، صفي الله ستانکزي ورته کتنه کړې.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په خپل وروستۍ ګڼه کې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو د سرمفتش جان سوپکو څرګندونو ته اشاره کړې چې ویلي دي افغان جګړه په دروغو کې گیر ده. جان سوپکو چهارشنبه کانګرس ته ویلي امریکایي چارواکو تل په خپلو رپورټونو کې زیاتای کړی او د یوې دروغجنې بریا په ادعا سره د افغانستان د 13 کلنې جګړې په اړه خلکو ته دروغ ویلي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د سوپکو په حواله چې د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو چارو کمیټې ته غږېده، لیکلي ستونزه دا ده چې موږ انګیزه رامنځته کړې او تقریبا ټول خلک مو په دروغ ویلو مجبوره کړي او دا چې دا حقیقت د خلکو زړونه وهي. سوپکو ځینې مسایل د دغو خبرو د اثبات لپاره د بیلګو په توګه یاد کړي. د مثال په توګه هغه ویلي چارواکو ښوونځیو ته د تلونکو افغان ماشومانو د شمیر په اړه دروغ ویلي، حال دا چې دې خبرې د باراک اوباما د ادارې د بریا یوه اصلي برخه جوړوله. د واشنگتن پوسټ په لیکنه د ولسمشر ډونالد ترامپ ادارې هم جان سوپکو انتقاد کړی چې ولې د افغان جګړې د وضعیت لا خرابېدو، د افغان پوځیانو د مرګ ژوبلو د شمیر او د طالبانو د قدرت د تخمین په اړه معلومات پټ ساتلي. تیر دسمبر کې هم واشنگتن پوسټ په یو دیرش پانیز راپور کې ویلي و چې امریکایي چارواکو تل ویلي چې افغانستان پرمختګ کړی، خو په اصل کې داسې نه ده. د افغانستان د کورنیو چارو یو پخوانی وزیر وایس احمد برمک ازادي راډیو ته ویلي د افغانستان جنگي حقایق لومړی امریکا ته روښانه او د پیچلتیا په سبب لا هم دغه جګړه دوام لري. د برمک په خبره امریکا داسې یو حال کې ده چې نشي کولای له جنگ په هیڅ پکې کړي او نه هم دا جګړه ناکامه بللی شي. خو د کورنۍ چارو وزارت د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د دسمبر راپور رد کړی و. یوروایشیا ریویو خبرونې د افغانستان په مسلې په دې عنوان یوه مقاله لیکلې چې لانجمن ځای افغانستان. د مقالې په یو برخه کې راغلي افغانستان له خپل جیوپولیټیک موقعیت کړیږي چې په خاطر د سیمه ییزو قدرتونو د مخالفتونو لامل ګرځېدلی. یوروایشیا ریویو لیکي که د افغانستان اړوند د څو وروستیو لسیزو اخلالونکې ستراتیژي چې پاکستان یې په خاطر تورن پیژندل کیږي کافي نه وي تمامه شوې، دا د افغانستان په یوې ناکراره اسلامي حوزې بدلیږي چې کولی شي د سولې او امنیت لپاره هر ډول فرصت لاسرسی لري کړی. د مقالې لمخې امریکا متحده ایالاتونه په افغانستان کې د پوځي حضور له دوام پرته بل چاره نه لري. یوروایشیا ریویو لیکلي یو بل اسانه لار هم دا ده چې د افغانستان پوځي حضور پای ته ورسول شي او دغه هیواد د پاکستان په لاس د یوې بلې کورنۍ جګړې د تکرارېدو برخلیک ته پرېښودل شي.
د افغانستان د ولسی جرګې پخوانی غړي ملا ترخیل د افغانستان د حج او اوقافو له سرپرست وزیر عبدالحکیم منیب سره فزیکی شخړه څلور میاشتې او لس ورځې مخکې کړې وه او هغه مهال د خبرونو سره ټکې وه. هغه مهال د افغانستان ولسمشر اشرف غنی ازادي راډیو سره په یوه ځانګړې مرکه کې ویلي و چې هر ډول د بې احترامۍ د قضیې په اړه به د قانون له مخې چلند وشي، خو دا پیښه د خلکو په یوه جرګه کې حل شوه. دا دې جرګې د پریکړې له مخې ښاغلی ترخیل باید 300,000 امریکایي ډالر د حج او اوقافو سرپرست وزیر عبدالحکیم منیب ته ورکړي. نور حال د فیروزی عزیزی په ریپورت کې.
د افغانستان د ولسی جرګې پخوانی غړي ملا ترخیل د افغانستان د حج او اوقافو له سرپرست وزیر عبدالحکیم منیب سره فزیکی شخړه څلور میاشتې او لس ورځې وړاندې د خبرونو د سر ټکی سوه. دغه فزیکی شخړه د ولسمشر مانی په جماعت دننه وسوه. له دې پیښې دوه اونۍ وروسته د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې له هرې بې احترامۍ او بې حرمتۍ سره به د قانون په اساس چلند کیږي.
زه به له هر هغې بې احترامۍ سره چې کیږي د قانون له مخې چلند وکړم. تاسې له لوري څارنوالۍ وپوښتئ چې بشپړ صلاحیت ورکړل سوی، خلک چې د عدالت د پروسې تمه ولري، چې څېړنې ترسره او عادلانه پریکړه وسی. موږ د زورواکو د ګواښ او تصادم ژبه نه ده منلې.
له دغې پیښې د څلورو میاشتو زیات وخت په تیریدو دا موضوع پرون یعنی چهارشنبې په کابل کې د خلکو په یوه جرګه کې حل سوه. حاجی خوانی جهانی چې ځان د دغه جرګې غړی او ویاند معرفي کوي وایي ښاغلی ترخیل څو ځلې پکتیا ته راغی او د جرګې له لارې د دغې شخړې د حل غوښتونکی سو. د ښاغلي جهانی په خبره په دې جرګه کې پریکړه وسوه چې ښاغلي ترخیل عبدالحکیم منیب ته د جرمانه په توګه 300,000 امریکایي ډالر ورکړل.
تقریبا موږ ټول په نظر کې نیولې 300,000 امریکایي ډالر په دې کې جرمانه وه او دغه جریمه چې موږ په نظر کې نیولې وه نو د دې اکثره برخه یې ټوله معاف سوله، بېرته ورکړل سوله او جناب ترخیل صاحب ته د مصلحینو په لاس باندې د جناب منیب صاحب لخوا نه وسپارل سو.
د جرګې د دغه غړي په خبره دوی دومره لوړه اندازه جرمانه د دغه ډول شخړو د تکرار د مخنیوي لپاره وضع کړه. له دې سره د ولسي جرګې غړی او د ملاتړ خیل محمدي ورور خان محمد احمدي له دغه جرګې په هر کلي وایي چې د حج او اوقافو سرپرست وزیر د دغه جرمانی زیاته برخه بیرته ورخلې ده.
بیا درې لکه ډالر امریکایي ډالر د مچلغه په ډول دته مچلغه وای دی پښتو جرګه کې دته مچلغه وای دا مچلغه منګه کې خودله. بیا چې کله جرګه وسو نو وزیر صاحب سره دی الله خو کی وزیر صاحب بیا هغه د مچلغه اکثریت زیاته برخه بیا د سپینګرو په مخ باندې هغه وبخلاغه.
د ښاغلي احمدي په خبره جرګه د افغانستان په تاریخ کې پخوانی مخینه لري او ډېرې شخړې د داسې جرګو په پریکړو حل کی، خو د جرګو له مخې د دغه ډول پیښو حلیدل څه ډول کار دی؟ د افغانستان د حقوق پوهانو د اتحادي مشر اجمل هوډمن ازادي راډیو ته وویل سره له دې چې د سپکاوي او تقلیدو پیښې په جرګو کې حلیدای سي، خو د دغه ډول شخړو جرمي برخو په اړه باید څارنوالۍ او محکمه پریکړه وکړي.
اما بخش جزایی ازی اگر قابل تعقیب باشه،
زه کده دغه موضوع جزایی برخه د تحقیق ورده، خو کده دغه موضوع جزایی برخه د تحقیق وروي لوی ترنوالی صلاحیت لري چې په اړه تحقیق وکړي. کده قانون لمخه د تعقیب وروي جزایی برخه دوام مومي او د حق العبد برخه یې د طرفین ترمنز پریکړه کیږي.
بخش خلابدی بین دو طرف فیصله شوه.
هم غختل په دې اړه د افغانستان د لوی ترنوالی نظر هم ولرو، خو زیات وړي کو سره سره دوی خبر کول ته حاضر نسول. فیروزه عزیزی، آزادی رادیو، کابل.
پنړی کې ستیریږي
اف ګریټ هپینس فور می دټ د نوبل کمیټي هاز سلیکټډ می
لورپا تر امریکا
لا
آسیا تر اوسترالیا آزادی رادیو واورې او ځان خبر کړی.
د اروپای ټولنې د بهرنۍ اړیکو مشر پر تهران غږ کړی چې د ایران او لویدیځ ترمنځ اټومي موافقه وساتي. د بهرنۍ اړیکو او امنیتي پالیسۍ په چارو کې د اروپای ټولنې لوړپوړي استازي پرون په نوې ډیلي کې د سرکندونو پر مهال وویل چې د ایران اټومي موافقه په داسې حال کې چې د منځني ختیځ حالات په چټکۍ سره بدلیږي تر بل هر وخت زیات حساسه شوي. احمد تکلی په اړه تفصیل لري.
د اروپای ټولنې ټاپ ډیپلوماټ پرون له تهران څخه وغوښتل چې له لویدیځو هیوادونو سره د 2015 کال موافقه خوندي وساتي. د بهرنیو اړیکو او امنیتي پالیسۍ په چارو کې د اروپای ټولنې عالی استازي جوزف بورل د پنځمبه پورز په نوې ډیلي کې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر جواد ظریف سره په کتنه کې د منځني ختیځ پراخیدونکي کړکیچ ته د اشاره په ترڅ کې خبرداري ورکړ چې د ایران اټومي موافقه اوس د پخوا په پرتله خورا زیاته مهمه شوې ده. د ښاغلي بورل ویان پیټر ستانو وویل بورل او ظریف زغرد خبرې وکړي. ښاغلي ستانو پرون په بروکسل کې خبريالانو ته وویل بورل د ایران د اټومي موافقې د بقا لپاره د اروپایي ټولنې لیوالتیا په ډاګه کړه.
They discussed the latest developments related to both JCPOA.
هغوی د اټومي موافقې او د منځني ختیځ د وروستیو پرمختګونو په اړه بحث وکړ. بورل د ایران د اټومي موافقې د بقا لپاره د اروپایي ټولنې پر دوامدار لیوالتیا او د سیمایز کړکیچ د کمولو په برخه کې په دې هیله چې اروپایي ټولنه به د کړکیچ له کمولو سره مرسته وکړی شي د اروپایي ټولنې پر کلکه لیوالتیا ټینګار وکړ. د برتانیا صدر اعظم بوریس جانسن ویلی دی چې د ایران د اټومي موافقې ځای د ولسمشر ډونالد ترامپ طرح نیولای شي، خو فرانسه او جرمني د موضوع ته بل ډول کتنه کوي. د اروپای ټولنې د بهرنیو اړیکو مشر ښاغلی بورل تیر ماښام په نوي ډیلي کې د نړیوال بدلون تر عنوان لاندې غونډې ته د وینا پر مهال د برتانیا دریځ ته د اشارې په ترڅ کې پوښتنه وکړه، هغوی چې غواړي دا موافقه له منځه ولاړه شي او ادعا لري چې ځای به یې تر دې ښه موافقه ونیسي، باید ووایي چې ښه موافقه د چا لپاره؟ د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو او ایران ترمنځ اټومي موافقه په دې هدف لاسلیک شوه چې تهران به د نړیوالو بندیزونو د لرې کېدو په بدل کې خپل اټومي پروګرام محدودوي، خو دا موافقه لومړی هغه مهال کمزورې شوه چې امریکا په 2013 کال کې ترې ووته او پر ایران یې بیا بندیزونه ولګول او وروسته تهران څو ځلې په دې موافقه کې له خپلو مکلفیتونو په شا شو. د امریکا د پوځ لخوا په عراق کې د ایران د سپاهي پاسداران د قدس ځواک د قمندان قاسم سلیمانی له وژل کېدو وروسته او ورپسې د ایران لخوا د ځوابي اقدام په ترڅ کې په عراق کې د امریکا پر پوځي اډې د توغندیو حملې د ایران اټومي موافقه له نورو جدي ګواښونو سره مخامخ کړې ده.
اوس هم یو وار بیا د مهمو خبرونو سره ټکی. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي چې د طالب استازو او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد په مشرۍ امریکایي چارواکو د قطر په پلازمینه کې د سولې د موافقې د لاسلیک او وړوند مراسمو په اړه خبرې کړې دي. د طالبانو له منځه به خبره سرچینې وایي طالبانو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد ته د یو موقت اوربند طرح سپارلې ده. ولسمشر اشرف غنی کابل خاروالی ته امر کړی چې د عامه ملکیتونو د غاصبانو نوملړ زر تر زر خپور کړي. په پام کې دا چې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو راتلونکې اونۍ د لیبیا په اړه په یو نړیوال کانفرنس کې د ګډون لپاره جرمني ته ولاړ شي، او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر پرون په تاشکند کې د ازبکستان له ولسمشر شوکت میرزیایف او د بهرنیو چارو له وزیر سره کتلې دي. دوستانو تاسو موږ غلا ازادي رادیو ناوریز مخبرونه هر ورځ د سهار لوو بجو پیلېږي او د ماخام ترو بجو پوري په منځنۍ صفه دول شپګنوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په ګڼو خارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 0.5 په صافه او واضحه توګه اوریدل شي. که انټرنیټ لري بیا نو چې هر شیری نه واضح دا چې تاسو د انټرنیټ لاري زموږ خبرونه په مستقیمه توګه اوریدل شي، بلکې که زموږ ویب پاڼه ته ورشي هلته زموږ ریپورټونه، مطالب او همدارنګه اونیس پروګرامونه له نور تفصیل عکسونو او په ځینو مواردو کې له ویډیوګانو سره کتلی شي. ازادي رادیو ډاټ کام زموږ د ویب پاڼې پته ده. همدارنګه تاسو کولی شئ چې زموږ په فیسبوک پاڼه باندې هم زموږ مطالب وګورئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه پته ده. هلته تاسو زموږ په مطالب را سره خپل نظرونه او خپل پیغامونه هم شریکولی شي. اوس هم مخکې له دینه چې زما بل همکار سید سمیع عباس راشي او بل نیم ساعته خبري مجله درته وړاندې کړي د ژوند رنګونه اورو.
دا ژوند رنګونه. نوم یې ارمد ته زهیر تخلص کوم دی پکتیا يم. سید کرم ولسوالۍ چپلن گردیز ښار کې اوسېږم او کار مې دوه کتابخانې لرم په گردیز ښار کې او ښوونیز مرکز لرم دوست پنم او سسنګ کې د مطبې ماشین بینر چاپ او د لمر ګرافکس جای لرم.
بیا دا ټولو کارو ته څنګه ځان رسوي؟
الحمدلله ما سره ورونه همکاران دي چې یو دوه درې کمپنۍ رسره دوی پاکستاني دی وایي هندي دغه هم رسره ده نورونه رسره همکاري کوي ملګري دي خیر شي ملګري هم رسره یي کارمندان رسره ډېر دي.
دا چې اوس لری کنه مطبې او ښوونیز مرکز او نور څه دا د خپل را جوړ کړي کنه له پخوا درته را پاتې وو؟
نه، دا مې خپل هڅه وکړله د ملګرو په مرسته باندې. دا تقریبا یو 15 کال شپږ کاله کېږي دا کارونه مې شروع کړی. کتابخانه مې دا دوه کاله کېږي کار شروع کړی.
کامیاب روان دي؟
اوس پورې الحمدلله کامیاب روان دي.
څنګه دې کامیاب کړل؟ راز خو موږ ته موه
راز خو نه ویل کې ځکه چې داسې نه چې بیا تاسو هم راز جوړ کړئ. دا وطن لپاره خدمت ته داسې و چې ما د کتاب سره بېخي زیاته مینه لرله. کله چې پوهنتون دوره کې هم د خپل پوهنځي نه قومي نمائنده وم، نو ما بیا ډیر څه کوله چې خپل وانسیم پیانو یا خپل پنځه شاګردان ته کتابونه راوړم، بیا بزه کتابخانه ته ډیر تلم، نو کتابونه چې ما کتل چې کتابخانه والا به ما سره یعنی کتاب به را باندې جه خرڅو، نو ما به کوشش کوم چې داسې کتاب واخلم چې ارزانې محصول ته، نو ما زه به چې کابل ته راغلم کتابخانه به ما کتل، نو کتابخانه والا وهڅولم چې ګردیز کتابخانه جوړه کړه. په ګردیز کې بیخي زیات کتاب و ځای، الحمدلله اوس ما چې کتابخانه جوړ کړې، نو دغه ملګری محسن ورته وایي چې نه ارزانې شوه که څنګه دا کتابونه دومره ارزانه شول، نو اوس یعنی کمه ګټه کوم بیخي کمه د وطن خدمت او محصول دپاره.
کاروبار دې جوړ دی نو؟
الحمدلله کاروبار خو بیخي ښه روان ده، یعنی بیخي خوشحال یم. تقریبا څلور پنځه ورځ کېږي کابل ته راغلی یم، نو کارمندانو تر اوسه پورې ما شکایت نه ده اورېدلی، هغوی خوشحاله یې زنګ کوي، نو زه دلته یم ورته هغوی هغلته یم.
څومره کسان کار درسره کوي؟
ما سره یوولس کسان دي.
دومره کېږي چې ته خپل هم څه پې وګټې او د هغو یوولسو کسانو کار هم درسره وشي؟
زه هڅه کوم چې یو څو کسان نور هم راسره کړم چې زه خپله ماته دومره پاتې شي چې لکه زه خپل معاش ولرم، دومره زیاته ګټه کور ته نه وړم، بلکې هماغه ملګري چې سره دی کارمندان چې سره دی هغه هم دی کورنۍ دی سره، نو هغوی دپاره کار کوم چې هغوی هم یو څه حلال رزق کورته یوسي.